ولایت کې زر میله درنې او سپکې وسلې ورکې شوې دي. د ولسي جرګې ځینې غړي د لرې پرتو سیمو د ځواکونو د تجهیز غوښتنه کوي.
دا درې کاله کېږي موږ وزرونه کوو، نارې وایو چې د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکړي یا یو داشکا.
د ګوندونو ترمنځ د توندو الفاظو پر کارولو ځینو وکیلانو او کارپوهانو اندېښنه ښکاره کړه. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو مطالب، راپورونه، خبرونه او مرکې په ویب پاڼه کې اوریدلای او همدارس لوستلای شئ. د شمال ختیځ د اته سپینزر زون د پولیسو قومندان وای د کندوز د قلعزال ولسوالی د بیرتنیولو پلان چمتو دی او ډیر ژر به دا ولسوالی بیرته ونیول شي. مل پاسوال شیر عزیز کامل ازادي رادیو ته وویل چې د کندوز په هغو سیمو کې به هم ډیر ژر پوځي عملیات وشي چې د دولت وسلوال مخالفان مرکزونه او پټنځایونه پکې لري. د کندوز په ځانګړي ډول د دې ولایت د قلعزال ولسوالی د جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. زو تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د اته سو اته سپینزر زون د پولیسو قماندان شیر عزیز کامل وای په نږدې ورځو کې به د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د کندوز د قلعزال ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي. مل پاسوال کامل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغان هوایي ځواک او د ځانګړو ځواکونو سرتیري هم د قلعزال ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره په کندوز کې له مشتو ځواکونو سره همکاري کوي.
موږ د قلعزال د ولسوالۍ واپس نیولو ته هیڅ نو مشکل نه لرو او هغې دپاره پلان لرو. انشاءالله په همدغه روانو جمعه کې به ته د مثبت بدلون د کندوز په امنیتي وضعیت ته وګورئ. زموږ داسې پلان ده چې موږ یو ساحه ده دغه ټول باید یعنې شین دن باید دغه به ټول موږ تصفیه کړو او پاک کړو.
د اته سوه اته سپینزر زون د پولیسو مشر وایي په تېرې یوه میاشت کې په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د 15 قوماندانانو په وژل کېدو سره هغوی ته سخته ضربه رسېدلې ده. وسلوالو د مای میاشت په شپږمه نیټه د کندوز په لویدیځ کې د قلعزال ولسوالۍ ونیوله او څه د پاسه یوه اونۍ وړاندې د کندوز تخار پر لویه لاره د یو شمېر امنیتي پوستو په نیولو سره دا لار وتړله. د اته سوه اته زون د پولیسو مشر شیر عزیز کامل وای د کندوز تخار لویه لاره اوس د خلکو په مخ پرانستل شوې ده. وسلوال ترې پر شا تمبول شوي او اوس مهال د دوی ځواکونه د هغو سیمو په تصفیه کولو لګیا دي چې د دې لارې امنیت ته ګواښ جوړوي. په کندوز کې وروستیو جګړو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړې دي او وروستیو جګړو یو ځل بیا د کندوز ښار اوسیدونکو ته د دې ښار د بیا سقوط په اړه اندېښنې پورته کړې دي. د قلعزال ولسوالۍ یو مېرمن چې له خپلو ماشومانو سره کندوز ښار ته کډه شوې د ازادي راډیو خبرې هلته وویل له سختو ستونزو سره مخ دي.
قلعزال ولسوالۍ کې جنگ و، موږ مجبور شو چې له خپلو سیمو څخه ووزو او د کندوز ښار ته راشو.
خو د اته سوه اته سپینزر زون د پولیسو مشر ټینګار کوي چې کندوز ښار ته هیڅ ډول ګواښ متوجه نه دی او په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. د دولت وسلوال مخالفان په تیر شاوخوا یو نیم کال کې دوه ځله وتوانېدل چې د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره ونیسي.
سره له دې چې امنیتي چارواکي د کندوز د ناامنو سیمو د تصفیه کولو ډاډ ورکوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د هیواد په امنیتي وضعیت په تېره بیا د کندوز پر وضعیت اندېښنه شوي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه دې دا ستونزې هوارې کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل ناامني، اداري فساد او بیکاري د هیواد لوی ستونزې دي. په عین وخت کې د جرګې ځینو غړیو د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو غوښتنه وکړه او ویل چې ځینې امنیتي ځواکونه سم تجهیز شوي نه دي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت د جرګې د غړو د اندېښنو تر څرګندونو وروسته وویل دغه ټولو ناخوالو ته باید رسیدنه وشي.
بیکاری، ناامنی، بیوزلی او فساد د افغانستان عمده ستونزې دي چې د افغانستان خلک ترې په جدي توګه ځورېږي. موږ او دولت په ټوله کې باید دغو ناخوالو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلی ابراهیمی وویل ولسی جرګه چې له خلکو سره همیشنۍ اړیکې لري باید په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي دا اندېښنې هم ښیي چې په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه په لازمه توګه نه دي تجهیز شوي او اضافي ځواکونه او مهمات پر وخت نه ورسیږي. د جرګې غړي عبدالقدیر د پکتیا ولایت د ګومل ولسوالۍ د امنیت قماندان د معلوماتو له مخې وویل یا د ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره شوې او دوی پر وړاندې کافي تجهیزات نه لري.
دا د ددی خوري خبرې کوم دا درې کاله کیږي موږ وزرونه کوو نارې وایو چې د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکوي یا یو داشکا سو موږ د دشمن مقابله وکړی سو.
په ورته وخت کې د جرګې یو بل غړی عبیدالله بارکزی وایي چې مرستندویه هیوادونه او نړیواله ټولنه د افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي.
په واس د دې چې خارجان فوجان را لېږي فوجان دې نه را لېږي زموږ اردو زموږ پولیس زموږ نظام دې تقویه کړي. موږ یو نظام لرو اردو لرو پولیس لرو دا د حل لار نه ده زموږ جنګ دې نه اوږدوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو له غوښتنې سره سم هرې سیمې ته کافي تجهیزات ورلیږل شوي او په شمالي او ختیځ ولایتونو کې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کومې سیمې چې د وسلوالو له ګواښونو سره مخ دي ټولې به تصفیه شي.
آزادی راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې ستونزې شته. د لوی درسیز مرسیال مراد علي مراد پرون شنبه آزادی راډیو ته ویل افغانستان په دې برخه کې خپل ټول معلومات د قاطع ملاتړ له ماموریت اخلي. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د هیواد په شمالي ولایتونو کې د هوا له لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو او د روسي جټ الوتکو د پروازونو په اړه تر خپرو شویو راپورونو وروسته د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې د هوایي کنټرول په برخه کې ستونزې لري. د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد چې په شمال کې د هوا له لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو د موضوع پر څېړلو بوخت دی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره د وسلوالو مخالفینو روان جنگ د بهرنیو له مرستو پرته ممکن نه دی او په دې برخه کې د هوایي کنټرول ستونزې هم نشي. دا چې په دې ورځو کې کوم هیواد دوی ته وسلې ورکړي دا تر اوسه روښانه نه ده. موږ د فضایي کنټرول په برخه کې خپل ستونزې لرو او په دې برخه کې ډېر معلومات د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه اخلو. دا په داس حال کې ده چې تېره اونۍ د سرپل ولایت سیمه ییزو چارواکو له وسلوالو مخالفینو سره د ناپېژانده هیلیکوپټرو د مرستو وویل او د بدخشان پیشکاشم سیمه کې بیا ځایي اوسیدونکو د روسي جټ الوتکو له پروازونو ویلي دي. دفاع وزارت د دغو موضوعاتو د څېړلو لپاره شمالي ولایتونو ته پلاوی ولیږو او ویل چې که دا سرغړونې ثابت شي جدي اقدامات به وکړي. د دغه پلاوی مشر مراد علي مراد وایي د څېړنو په اړه له هم وروستۍ پرېکړې ته چې وښیي حقیقت څه دی نه دی رسېدلی. افغان حکومت له دې وړاندې د کب په میاشت کې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان په هوایي حریم د تیري له کبله هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. په داس حال کې چې د افغانستان هوایي حریم د 2001 کال رئیس د بهرنیو ځواکونو لخوا کنټرولېږي د افغانستان د هوایي قواو پخوانی قومندان عبدالوهاب وردګ وایي د 1400 کالونو په تیرېدو دا هیواد لا هم هوایي دفاعي سیستم نه لري خو نوموړی وایي چې په دې برخه کې پالیسي جوړه شوې ده.
پالیسي جوړه شوې ده نو چې څه وخت به عمل په وکول شي موږ به څه وخت امکانات پیدا کړو هغه نمعلومه نه ده.
له دې وړاندې ټاکل شوی و چې تیر کال د فضایي حریم د کنټرول چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان حکومت ته سپارل شوی وای. کارپوان وایي په دې برخه کې د کدرونو نه روزل د هدف سخت کړی او ممکن دفاع وزارت تر ډیره پورې له ورته ستونزو سره مخ وي. د دې ډلې سید مهدي سیدی وایي دې کار ته هر اړخیز چمتووالی خورا مهم دی چې لا هم د بهرنیانو له مرستو پرته ستونزمن دی.
له بلې خوا د اروزګان امنیه قمندان وایي چې په دغه ولایت کې زر میله درنې او سپکې وسلې ورکې شوې دي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری آزادی راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د مخکینیو امنیه قمندانانو په مهال دا وسلې بې درکه شوې دي. په عین وخت کې یو مخکینی امنیه قومندان د سنگری دغه اداوی رد کړی او ویل چې دا وسته په جنگ کې تخریب شوی خو چا لزان سره ورینېدی یا غلا شوی ندی. په دې اړه نور حل اورزګان څخه د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې
امنیا کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې څه باندې زر میله سپکې او درنې وسلې نه درکه دي او اوس هیڅ ډول اسناد وجود نه لري چې چا وړي دي. نوموړي وایي چې دغه وسلې د مخکنیو امنیا کمانډانانو پر مهال ورکې شوي چې یو شمېر هغوی خپل هم ورسره وړي دي. ښاغلی سنگری دا ونه ویل چې دغه وسلې د کوم کمانډان په وخت کې ورکې شوي دي.
زچ کله ارزګان ته راغلم د کومندان په حیث سلاوي کمی وي او وروسته مې د کورنۍ چارو د وزارت د وایحت په همکاري پلټنې پیل کړې چې د دغه پلټنو په پایله کې موږ دا معلومه کړه چې 3000 میله سپکې او درنې وسلې نادرکه دي. موږ وتوانېدو 2000 میله سلا مو پیدا کړه خو 1000 میله لا هم نادرکه ده.
2000 میله سلا طلب شوه را تثبیت کړم.
په ورته وخت کې یو تن مخکینی امنیه کمانډان غلام سخی روغ لیونی هم د امنیت وسلې ورکې دي خو د سنگری دغه ادعاوی په کلا کړه دی چې وایي ګڼي مخکینی امنیه کمانډانانو وسلې له ځان سره وړې دي. نوموړي وایي چې دغه وسلې په جنگ کې تخریب شوي او یا هم د دشمن لاس ته لوېدلې خو راپور یې مرکزي ادارې ته نه دی ورکول شوی.
یعنې دا ورکې نه دي، دا سلاګارې چې مذهب شوي دشمن وړي او مذهب راپور نه دی تر شوی. هغه وخت کې بچولا خان کمانډان دمې و هغه نه ورسته ابدالي شو هغه وخت دغه سلاګانې نادره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اورزګان ولایت ته په تېر یو کال کې څه باندې و امنیه کمانډانان راغله او بیرته ولاړه چې د یو سرچینې د معلوماتو له مخې اوسنی امنیه کمانډان هم له دندې لرې سوی او پر ځای د 404 میوانځون مرستیال رحمت الله صدیقي د سرپرست په توګه ټاکل سوی. خو له دې ټولو سره سره د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین بیا په دې اړه خبرې شي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجوب دانش ازادي راډیو ته وویل چې موږ ته د وسلې ورکېدل هیڅ د منلو وړ نه دي او موږ په دې اړه پلټنې کو. شاغلی دانشوای موږ تر اوسه په دې اړه معلومات نه لرو. زموږ ټولې وسلې چې موږ هر چا تور کړي دي هغه پاغه پسکی دي. دا چې دوی وایي زر میله وسلې ورکې دي دا موږ ته د منلو وړ نه ده او په دې اړه موږ پلټنې کوو. دا یادونه وارد چې سمو د مخکې د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی لازادي رډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي و چې د دغه ولایت پولیس د پوځي تجهیزاتو له کمی سره مخ دي.
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
په یاد لري چې له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. هر یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو خبرونه وي. نن په دې خبرونه کې په دې اړه ستاسو نظر غواړو چې د خپل ماحول یا چاپیریال په پاک ساتلو کې څومره برخه اخلي. شاوخوا ته مو پلاستیکونه او نورې خزلې اچوي او کنه اچوي څومره د چاپیریال په پاکولو کې تاسو په خپله رول لري او برخه اخلي. هله د چې سرلوسه د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري د دې موضوع په اړه لاندې نظر راوستوي او د خبرونه په وخت یعنی لات نیمو تر نه نیمو بجو پر ټلیفون درته اعلانو چې په مستقیم ډول استودیو ته ټلیفون وکړي او خپل نظر له نورو افریدونکو سره شریک کړي. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپله یوه تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې. ولسمشر ترامپ تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو پریکړه نه ده کړې. د لیکنې په پیل کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ایچ آر ماکماستر څرګندونې راخیستل سوي چې د جمعې په ورځ په واشنگتن کې یو کانفرنس ته ویلي ولسمشر ډونالد ټرمپ شایي په دې اړه له خپل رسمي بهرني سفر وروسته خپله پریکړه اعلان کړي. ښاغلی ماکماستر ویلي ولسمشر غواړي د پوځیانو د شمیر د زیاتولو د پلان په باب زموږ د متحدانو نظر هم واوري. د امریکا ولسمشر په پام کې لري روانه میلادي میاشت سعودي عربستان، ایټالیا، اسرائیل او بلجیم ته سفر وکړي. ولسمشر به د ناټو په سرمشریز کې هم چې د مې پر 15مه په بروکسل کې جوړیږي او د جی و یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې چې په بل ورځ یې په ایټالیا کې جوړیږي د متحدانو د نظر اخیستو فرصت ولري. ورسپانی د امریکا د ملي امنیت د سلاکار شغلی مک ماستر هغه خبری هم راخیستی چې ویلی دی په څو اونیو کې به موږ یوې پریکړې ته ورسیږو او دا په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د موجوده ستونزو په وړاندې د یوې اغیزناکې ستراتیژۍ د طرحې لپاره یو فرصت دی. په داس حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د نورو پوځیانو پر لیږلو لا هم خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، بلې امریکایي ورځپاڼې سټارس اینډ سټرایپس بیا پر دې مسأله لیکنه خپره کړې چې امریکا شاید د ناټو له نورو غړو هیوادونو غوښتنه وکړي څو افغانستان ته په زرګونو تازه دمه پوځیان ولیږي. د لیکنې په پیل کې د یو امریکایي جنرال په حواله راغلي دغه اضافي ځواکونه د دې لپاره غوښتل کېږي چې د افغان قواوو په روزنه او سلا مشوره کې مرسته وکړي. دوی به د امریکا تر مشرۍ لاندې د ټوریزم ضد ماموریت کې هم همکاري ولري. سټارس اینډ سټرایپس رسپانه لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به د دوشنبې په ورځ بروکسل ته ځي چې د ناټو د نورو او ویشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور ښاغلی ډانفورد به په دې اړه د دې پوځي تړون له غړو هیوادونو سره پر دې بحث وکړي چې پر وسلولو طالبانو او نورو تروریستي ډلو د فشار راوستلو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو د پوځیانو د شمیر زیاتول مهم دي څو د دغه هیواد امنیتي وضعیت له لا خرابېدو وساتي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال سرتیری دی راځي چې څه باندې 8,300 امریکایان دي.
د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي او یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د سیاسي ګوندونو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ناسم او توندو الفاظو کارول د افغانستان په خیر نه دي او دوی اندیښمن کړي دي. د ولسی جرګې رئیس د جرګې په پرونی غونډه کې وویل چې ټول سیاسي ګوندونه باید د یو بل په وړاندې د ناسمو الفاظو له کارولو ځان وساتي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سیاسي ګوندونه باید په یو بل د نیوکو پر ځای د سولې لپاره کار وکړي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانانو د ښه ژوند لپاره باید جدي پام وکړو. د تنظیمي برنامو پر ځای باید ملي برنامې ولرو، ځکه دا د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه نه ده. نو زما د سیاسي ګوندونو له مشرانو دا غوښتنه ده چې د افغانستان او د خلکو لپاره باید کار وکړي.
نوموړي وویل له بده مرغه یو شمېر کسان د بهرنیو کړیو په اشاره غواړي د سولې بهیر لګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي امرالله صالح 13 ورځ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک د اساسي قانون خلاف بللی و. جمعیت او حزب اسلامي ګوندونه د جهادي تنظیمونو په ډله کې دوه مخکښ ګوندونه دي چې زیات شمیر غړي لري. د دواړو ګوندونو په تیره کې سختې وسلوالې نښتې هم کړي چې د راپورونو له مخې سلګونه افغانان پکې وژل شوي دي. له دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې وی ولسی غونډې ته وویل د طالبانو سیر د جمعیت غړي هم د دوی ورونه دي. لدی وروسته جمعیت اسلامي د دې ګوند درلونشا د مشر عطا محمد نور له قوله یو خبر پانه خبره کړه او پکې له حزب اسلامي غوښتنه شوی و چې د جمعیت اسلامي او ملي مقاومت په درس د کینای ډول ادبیاتو لکارونې ډډه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګي اداري پلاوی هم له یادو دواړو ګوندونو غوړي چې د سلیقوي چلن پر ځای د ملت لپاره کار وکړي. دغه جرګي لومړی مرستيال محمد علمی زیدیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
حالات پام کې ونیسي او د افغانستان د نجات لپاره د افغانستان د ملي مصالحو او ګټو په مورد کې فکر وکړي او د
خو حزب اسلامي وایي چې دا ډول سرګندونې د سیاست یو برخه ده او هر څوک حق لري چې د اصلاح په هدف انتقاد وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښتو یو اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د فرانسې تر ټولو ځوان منتخب ولسمشر ایمانوئل مکرون نن لوړه کوي او په رسمي ډول د خپل هیواد مسؤلیت په غاړه اخلي. مکرون د ولسمشر د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپل سخت دریځ سیالي مارین لوپین ته ماتې ورکړه. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
منځلارې سیاستوال 9 ایمانوئل مکرون نن په رسمي ډول د فرانسې ولسمشر کېږي. د پاریس په الیزې ماڼۍ کې د مکرون د لوړې په مراسمو سره به د فرانسو اولاند د جمهوري ریاست 15 دوره پای ته ورسیږي. د ولسمشری په انتخاباتو کې د ایمانوئل ماکرون د کامیابۍ یو ورځ وروسته اولاند ویل هغه به د یو عادي وګړي په توګه د فرانسې وضعیت ته متوجه وي او اوس باید ماکرون د هیواد د چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دی وایي د دوشنبې په ورځ د ماکرون د لوړې له مراسمو وروسته به زه د فرانسې یو عادي وګړی یم، هغه وګړی چې د خپل هیواد وضعیت ته به پام وي. زه به چمتو یم چې هرې پوښتنې ته ځواب ووایم او ګټور واوسم. اوس باید ایمانوئل ماکرون د خپل هیواد مسؤلیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبري اژانس وایي د لوړې له مراسمو وروسته به ماکرون یو کس د فرانسې د صدراعظم په توګه معرفي کړي چې دنده به یې په راتلونکي جون میاشت کې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د کمپاین پر مخ وړلوي. د ایمانوئل ماکرون ګوند د پارلماني انتخاباتو لپاره د 428 کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړی دی. منځلارې ایمانوئل ماکرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې د 68 رایو په ترلاسه کولو سره خپل سیالې مارین لوپین ته ماته ورکړه. میرمن لوپین له اروپایي ټولنې څخه د فرانسې د وتلو غوښتونکې وه، خو ماکرون له خپل بری وروسته له اروپایي ټولنې سره د پاریس د اړیکو د ټینګوالي ډاډ ورکړ.
Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message.
دا وی زه له فرانسې له حیاتي ګټو، له تصویر او پیغام دفاع کوم. زه تاسو ته وایم چې له اروپا او له ګډو خلکو به دفاع وکړم. زموږ مدنیت، زموږ د ژوند څرنګوالی، زموږ آزادي، زموږ ارزښتونه او هیلې مو په خطر کې دي. ګڼ شمېر اروپایي مشرانو د فرانسې په انتخاباتو کې د ماکرون له کامیابۍ وروسته د آرامۍ سا واخیست او د هغه د بری هرکلی وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ماکرون کامیابي د متحده اروپا لپاره یو پیاوړی بریالیتوب ونمو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ایمانوئل ماکرون ته د مبارکۍ پیغامونه واستول. ایمانوئل ماکرون د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر دی چې له خپلې 48 کلنې میرمنې سره چې د ده ښوونکې وه د پاریس الیزی مړی ته رسیږي. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی د روانې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 340 بې ځایه شویو کورنیو ته بشري مرستې رسولې دي. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړۍ یووالي ته اړتیا لري. برتانیي رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو افغان ماشوم یوازې موندل شوی دی. د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمنه کشمیر سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د وریښم لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت نوي موافقې لاسلیک کړې. د ایران ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره وایي هیواد یې د یوې تاریخي پریکړې په درشل کې دی. د بوسنی هرزګوینا موستر ښار ته نږدې پرون یو وړه ملکي الوتکه ولوېده چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په اودیویکا ښار کې د روسیې پلوه بلتون غشتونکو په ډزو 4 ملکیان وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. او پرتګالۍ سندری د یوروویژن د سندرو د کالنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. پاکی و سترگی خانه، منطقه، شهر، کوچه و هر جا که هستین برای شما تا چی حد ارزش داره؟ آیا علاوه بر این که به فکر پاکی خانه تان هستین، تا چی حد به نظافت منطقه و محلی که زندگی میکنین رفت آمد دارین و یا هم برای مدت کوتاه و دراز در اونجا بسر میبرین توجه دارین؟ در هر کشور از دنیا علاوه بر دولت و نهادهای چون شارولی و اداره های محیط زیست، مردم خیلی در این باره احساس مسئولیت میکنن، ولی در افغانستان به این مورد توجه کمتر صورت میگیره و بیشتر کار را به دوش دولت میگذارند و در اخیر گله های هم صورت میگیره که دولت توجه نکرده. آیا واقعا دولت مسئولیت داره که با گذاشتن البته سطل یا بیرل کثافات باز هم برای هر یک بگویه که کثافات را در محل مشخص از او بگذارین؟ از کابل شروع تا هر منطقه و شهر دیگر مردم زیاد در این مورد احساس مسئولیت نمیکنن. اگر شما در این مورد نظر دارین، چی از نظر دینی و چی از نظر فرهنگ شهرنشینی، توصیه شما برای چنین افراد که اصلا به فکر نظافت و پاکی منطقه و محل خود نیستن چیست؟ در برنامه امروز میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان میزبان شما با همین موضوع خواهیم بود.
نعیمی سب پدیب منز که چطا دا خبری که ولی ما دی پیغامونو تا کتل پا پیغامونو که یو پیغام دی شاغل ستومان دی چی دی خاص و روزگان لولوسوالی سخیر استوالی دی وی چی نظافت دی ایمان برخره، یعنی ایمان جز دی. نو دی خبری لاز زیاد زما پام دی موضوع تا رواره و پدش حال که چی زموش دی ایمان جز دی، نو مالی میشه چی موش ایمان دیر کمزوره دی. آقا خلق چی دی ایمان جز دی نبولی و غی چمره زیاد نظافت توجه که او موش چی دی ایمان جز دیم گنو بیا هیچ توجه نکو، تقریبا صفر کده. که تو گوره چی یو چوک با کیله خوری پس فرک پی غرزهی پلاستیک به سړک ورځي، کاغذ به سړک ورځي، نسوار به سړک اچوي، نو هر شی هم داسې در واخله په دې پسې نه ګرځي چې دا خو د دوی صحت ته نقص کوي، د ماشومانو صحت ته یې نقص کوي او په مجموع کې خو هغه د ایمان جز ده، لیکن بیا هم بولی پام نه کوي. علت څه دی؟ صرف دغه مسله به م نه وي چې په ځینو مواردو کې شاید خلک بهانه وکړي چې ښاروالیو بیلرونه یا ټوکرۍ دوی ته نه دي ایښي چې دوی خاوچارو همغه ځای کې واچوي، لیکن که دا هم نه وي خلک کولی شي چې په کڅوړو کې واچوي او په داسې ځای کې دا کثافات واچوي چې هغه تیت نشي په سړکونو په کوڅو په کورونو.
بدون شک ای واقعا خیلی مهم است، چون بسیاری ها در اینجا هم مردم کیله میخورن در کشورهای غربی البته، یا آب مثلا می نوشن، بوتل از او رو در یک پلاستیک یا در یک جای نزد خود نگه می دارن تا زمانی که به نزدیک یک بیرل کثافات یا یک سطل کثافات می رسن، بعد از او در اونجا میگذارنش که یعنی شهر فضایش خراب نشه، کثیف نباشه.
حتی دا کار هم کوي، دوغه خلک چې دی ایمان جزء نه ده نظافت، اوغه پلاستیک په جلا کڅوړه کې اچي، نورشن کاغذ و نورشن په بل جلا کڅوړه کې اچي، شیشه لا په جلا کڅوړه کې اچي، د دې لپاره چې د خپل ښاروالو د کارکونکو کار آسانه کړي، کینه مسؤلیت نه ده، لیکن دوی بیا هم دا کار کوي. نو موږ چې دی ایمان جز مده ولې دا کار نه کوو، ولې دا خو
عامل چی میتونه باشه،
هغه وړه کارونه هم نه کوو. نو هیله ده چې اوریدونکي لکه څنګه چې تر اوسه پرې پیغامونه راستولې دي، د افغان بسیم د تاسو وتلش مې لري، بیا به هم پیغامونه راوستوي، نور پیغامونه به هم راوستوي او تلیفون برا وکی. د تلیفون شمیرې د 0993-1540 بلش میره ده 0923-1550 او سکایپ هم لرو،
رادیو داد آزادی آدرس سکایپ ماست. بریم به شنونده نخست ما در برنامه حاضر از طریق تلفن. بفرمایید سیب، رادیو آزادی است.
سلامونه جریان تا تا سلام سیب تا تا او طول او ریدون کتا
سلام سیب
زاد زای سیب میره بانی کوی
خیر و سیبانده و سی اینه زمون دا پارا خدا پکار دا چی اول خود زمون دا اس لکاو یو خود سیدی چی دی خار جواندی و بس بیم خبر دا دستی دا چی دی کلیواله جواندی اول با دی کلیواله پا جواند در تاو هایی کامل تاو اس کلیوال مطلب زد دی کلی کشتر که مکور ده
اینه
مون نبار از سیدی کورون افراته دی یا غا دا خپل خزلی دی کور گندون آغا دی کور پاتیشونی دا خوراک که کم کرده دی سی آغا پا دا ویلو که روا چه یا دا پلیستیکونه یعنی تا بایی اوبا دیر خسته اوبا دی سپینغر نرا روانی دی دا یعنی دونه چطلی که دونه چطلی که بیا یعنی آغا او دا کلو خو یو آره سکی چه آغا او دستیم پا که زلو نگوالی ناوال خزما خوازی دی کورانه تا یعنی دا غا خکار یعنی دا خزینه ډیری کوي چې باز خپل ګن ټول په دې فلوس په دې لخته کې اچي زما د خویندونو دا خواسته چې دا کار دینه کوي دا خزلې دی په یوځه غونډې یعنی کپل سکونی کا غزونه یو ډیران دی ورته جوړي اور دی ور کوي دینه به موږ تاسو بیا هم ګټه خستلې شو ځکه یعنی موږ زمیدار خلک یې په ټیلر او پټو کې یعنی د سړې په ځای کارولې شو او زه هم خبره دی خارځوان خود ته دی چې زمونږ راسي بازي ځوانان دي بیا دا خبره د تکرار اومه چې مخکې مې هم درته ویلي چې دغه نورو ملکو ته چې لاړ شي دا زمونږ ځوانان وای چې او پلانې ملګری خسته ده ډېر خسته ده هغه په خپله نه ده خسته کړی هغه یو چا خسته کړی دی هغه ته خلک شته دي هغه قدر لري د خپلې د ونې دي بوټې دي پارک هغه د نستي ځای دی ښار یعنی زمونږ ځوانان دي دي کابل کښې چې وګورې بس چې پیرسي اوس کله بس بوتل چا چېرته خطا کړو په لاره کا شیشهیي نو که پلې چې وو که خلکې کې سره اخېستي وو چې وی خوړل بس هماغسې بس خطا یې کړل د مالټې پوستکي وو که د کیلو وو په پارک کښې همداسې چټلی نو خروالی خو د دې سیمواره نه ده چې ستا دې بس ستا پسې به یو یو شکت روان وي بس چې ته څه خورې او غورځې هغه به بس تا نه راخلي او پلاستیکي بیا چې ځان وړي بې نو په دې کښې به مونږ خروالی نه مجبور وو خروالی په هغه ځای کښې یعنې مسوله ده چې هغه د کوڅو ژوند هغه د ښار ژوند هغه تا ته صفا کړي ستا دا سیمواره نه ده چې
سلامت اوسه سید عارف سازه
مورد خور زازه سه بشاره کردن سوران سب که نمیشه که هر کارمند شاروالی در عقب یک نفر باشه که چیره او در شهر مندازه و بعد شور جمعوری بکنه
بینو هم دومره نفوس نور پکار در شهروالی ته چه هم دومره مامورین استخدام که یا کار کون که بله اردون که لرو زن معریفی که یا آزادی را دیم
بفرمایید سب رادیو آزادی است
زه صدا محمد تاشی دوار تا سلامون و میکیل
سلامان سلامت و سه میره بنی
څلوېښت کاله مخکې دلته مونږ دغه چې ژوند درلوده لکه اروپا نه مریضي درلودې نم هېڅ مریضي پېژندلې نه چې مونږ مریضان یو که نه وي یوه مرالیا به وه نو هغه به هم دا درلود غلابۍ دروازه کښې به یوه ګولۍ به یې راکړي درې ګولۍ ته هغه به هم چېو خوړي روغ جوړ به یو ډاکټر صاحب ډاکټر حکمت صاحب اشناغږ راډیو کښې څو ورځې مخکې اخوا ناست وو نو ده ویده چه اولین مرضونه چپیار چه خرابه ای پلاستیکونه خرابه ای دغه پلاستیکو کښې وایي دا کڅوړو کښې که تاسې هر شی وړی کورو ته یې پکښې وړی یا خوراک ته پکښې اچوی دغه اولین نقصونه د دغه پلاستیک نه جوړ شوي چې هغه ډېر په قید باندې وویلي چې ګورې دا پلاستیکونه به یې چې منې شي خو منې نه شول هغه د نور هم را روان دي دوم سروان صاحب که چېرته دا صحیح ده دا زمیني خو به مونږ دا خپل محافظت وکړو ویالې او پود او پټي نه دا شارو نه به محافظت وکړو همالا خو سروان صاحب دې کښې چې جواد یا دا ګاز و باروتو سره به مونږ څه علاج وکړو چې دا بارنۍ اسرایل پوځونه دلته یې راغلي دي او را وړي دي ټوله چټلي یې مونږ ته را وړله دغه باروتو او ګاز چې په مونږ باندې استعمالېږي آیا دغه به مونږ ته نقص کوي که به یې نه کوي سروان صاحب ګوره د دې مرض نه بل غټ مرض مونږ ته نشته ده وسلام پرې پېره
سلامت اوسې سردار محمد صاحب یو مسله بله هم ده چې د مخکېمې اورېدونکې ځاځي صاحب چې ور اشاره وکړه وایي موږ ته پکار ده چې ټولې ښځلې او کثافات وسوځوو په دېغو کښې هر شی که سوځوي خو یو شی دې نه سوځوي هغه پلاستیک چې هغه ډېر زیات ضرر لري
و سروان صاحب در بعض از کشورهای جهان آهسته آهسته کمپاین های بر ضد محو پلاستیک آغاز شده چنانچه جرمنی ما در یکی از مقاله ها خوانده بودم که در سال تا 2019 تصمیم دارن پلاستیک را کاملا در دکان ها از بین ببرن اما یکی از مخالفین کلان از ایالات متحده امریکا است چون تولیدات خیلی زیاد از اونا بر پلاستیک استوار است و پلاستیک در اونجا کاملا به صورت مجانی در هر سودا و اینا داده میشه و مصرف کننده بزرگ هم اونا هستن
او په اکثر اروپایی وادونو که په خوابی پلاستیک چه مفت ورکولی پلاستیکی کسوری واسه نور که زکه چه
پول میگیرن
کنترول شی چه خلق کم استعمال پی پا زینو مواردو که کاغذی کسوری واسه دیر واسه
بیدی چون کاغذ از بین میره و در
سوزوال کیجی و
سختانده هم میشه
پاید لری چه پلاستیکی و پلاستیکی کسوری چه پا خواب رو بلیشی دیتا په ځینو راپورونو کښې خو ما یو میلیون کال اورېدلی دی چې یو میلیون کال وایي دا په خاوره بدلېږي هغه شی چې زر بېرته په خاوره بدلېږي هغه پروا نه کوي خو هغه شی چې په خاوره زر نه بدلېږي هغه چاپېریال ته ډېر تاوان لري بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است مهرباني کړئ شنونده عزیز
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني صاحب
مهرباني کوئ صاحب
سروان صاحب تاته سلام او جاوید نعیمی صاحب سلام ښکلې موضوع مو غوره کړې ده د چاپېریال ساتنې په هکله نو تقریبا څو شېبې کښې چې رډیو مې چالان کړه نو دا دې کښې زمونږ د ټولو مسلین د تاسو هم یادونه وکړه چې شاروالۍ خو نه شي کولی چې مثال د هر کس افغانستان ډېر نفوس ته یو شاروالۍ چې ډېر مامورین وي حداقل یا به یو له فامیلیا نه دي. نو هر سړی خپل ځان مسؤلیت کې چې ته غواړه واخلي او خپل ځان نظافت مراد کړي چې د ایمان یو جز هم دی. فکر نه کوم چې د ښار یو برخه هم چټله اوسېږي یا د کور یو برخه یا د کلي یو برخه. نو تېره ورځ هم درته خپل یو عملي مثال در کوم چې کابل جلال آباد په لویه لار روان وم، د موټر څخه نوډی مخکې کېده. په موټر کې تقریبا ډېر ساسي جامې کښې هغه خلک چې ګیرې پرېښې وي، ځینې جامې وي، د شکوټي پسونه طریقه برابر، هغې ته خلک احترام لري. نو هماغې مې لیدل چې دا رنی بوتل اسکل او دا بوتل به یې وار کړ د سرک هغه نو دا وخت کښې د موټر سپیډ ډېر وي، بوتل چې ځیک شي هم نو خپله د موټر شیشه هم ماتوي، دغه راس سرک کښې هم ممانعت پیدا کولی شي موټر ته. نو زموږ ستاسو د ټولنې هېڅ کس خپل د مسؤلیت احساس نه کوي، د مسؤلیت احساس نه کوي، ستونزه نشته ده چې هغه به حل نه شي. نو دغه راس شاروالي هم شاروالي کښې هم داسې مامورین شته دي چې هغه کم سپارل شوي وظیفه وي، هغوی هغه په خیر هندوستان په سړیتوب سره په هغه سره سرته نه شي رسولی. لکه موږ خپله زه لغمان په پوهنتون کښې یم، دلته غین یم د خلکو کارونه شاروالۍ هر سهار وختي چې پاسېږو له موږ نه دوی وخت راغلي سړکونه پاکوي. نو دا چې وروسته خلک خیر نه وي نو هر سهار په هغې وخت نه شي قبل کېدلی، باید ولس هم خلک هم خپل ځان ته متوجه شي چې خصوصا د ختیځ ولایتونو کښې دا کیلې رواج ډېر دی چې خلک یې وکړي او کوټه ته سړک ته ورته وي، نو هغې د وخت کښې خلک یو ډول ستونزه سره چې هر چا پرې څه راغله بس نو خدای مړ شو، نو سر به یې ماتې او ملا به یې ماتې شي، نو هغه دفتران هم پسې ګرځېږي. نو باید هر سړی خپل ځان ته متوجه شي او خپل مسؤلیت خپل ادا کړي. فکر کوم چې ستونزه به نه وي.
ډېره زیاته مننه،
تشکر، سلامت باشین. سروان صاحب اگر موافق باشین یک شنونده دیگر رو بگیریم، بعد از بریم به پیام ها. درست است،
سمده پیغامونم زکه چه دیر دی. نو مهربانی کوی آزادی رادیو
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، مهربانی کنین صاحب.
نه تلفنی لکه چه قطع شو. خیر،
پیام ها را بگیریم. یا شنونده داریم؟ بله بله، همکار تکنیک ما آقای جلالوف میگن یک شنونده هستن و بعد از بریم به پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، مهربانی. شنونده عزیز بفرماین، صحبت کنین، تماستان با استدیو ما وصل شدن.
مهربانی که وی خبری وکی سیم،
فکر میکنم این شنونده صدای ما را ندارن. خب بریم به پیام ها. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که من روز شهر خود را پاک میکنم و از تمامی افغان ها میخواهیم که شهر و منطقه خود را پاک بسازند و به شهرولی ها کمک بکنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده، ما تا حد امکان به صفایی خانه و محل خود کوشش میکنیم، نظافت جزء ایمان است. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که هجوم مردم از دهات به شهرها، نبود فرهنگ شهرنشینی و واگذار کردن تمامی مسئولیت های صفایی به دوش شهرداری ها در حقیقت سبب ناپاکی شهرها شده و گفتن از هموطنان میخواهیم که در نظافت و سرسبزی شهرشان سهم گرفته و محیطشان را شگوفان بسازند. و عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته کرده که حدیث است صفایی نصف ایمان است، باید صفایی مراعات شود.
محمد قاسم زواک بل پیغام که ولیدیز پخپل دکان د خپل دکان مخه او کور مخه جارو کوم او سړک هم جارو کوم. ټول ولس باید شار پاک وساتي، ځکه یوازې شاروالي نشي کولی چې شار پاک کړي. ستومان له خاص وروزګان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، البته دوی پیغام مخکې لوستی وایي، نظافت د ایمان برخه ده، که هر څومره ده د دوی پیغام ولوستل شي بیا هم کم ده. بل اوریدونکي عبدالحق حقانی لیکلي دي، هر کس 95% مسئول دی چې چاپیریال خپله پاک کړي، ځکه پاکي د ایمان شرط دی، دوی شرط کړی دی. قاري اسماعیل سعادت له بکوا ولسوالۍ لیکي، د چاپیریال ساتنه د نیالګیو په کښېنولو کې زیاته مرسته کوي، اکثره ناروغۍ د چاپیریال د ککړتیا له کمله رامنځته کیږي. دا پیغام بیا د عبدالنافع سروري و چې له فاریاب څخه رسولی. عزت الله الهم له لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي، هر څوک باید خپل چاپیریال پاک وساتي چې له یوې طرف له یوې خوا سیمه ښکلې شي او له بلې خوا صحت سالم پاتې شي. بلال احمد له لوګر ولایت لیکي، خلک باید په خپله خپل چاپیریال پاک وساتي. د کابل او د لوګر په هوا کې ډېر زیات فرق دی، ځکه چې د لوګر ول به طبعاً چې پاکوي. عصمت الله عاطف د زابل له شاجوی څخه لیکي، وای خدای پاک پاک اوسېدل خوښوي. شرافت له زابل څخه البته له خاک افغان ولسوالۍ څخه لیکي د چاپیریال ساتنه ډېرې لاسته راوړنې لري د صحت لپاره لکه د جامع غونډې خیال ته مثبته توجه کول لازم دي. همدارس محمود نورزی لیکلی دی چې د چاپیریال او د خپل ښار او سیمې پاک ساتل په هر شخص لازم ده او په کار ده چې ټول خلک دې مسلې ته توجه وکړي.
تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستادن. البته پیام ها باقی مانده و در جریان لاولای برنامه براتون حتما به خانش خواهیم گرفت و میریم به شنونده های ما از طریق تلفن که منتظر ماندند. بفرمایید، سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم میری سیدتا سروان صاحب و دلدی راڈیو ٹول کرکون تو اور ادھر کو سلام و احترامات باندھ کروں پھر کل آف لائن مطلب سر لکھے باندھ ډیر خپل انتخاب کړی دلزم غواړم چې نظر ورکړم.
مهرباني.
نو لکه څنګه چې یادونه وشوه بار بار تاسو یادونه وکړله، موږ هم ټول ته پوهیږو چې د افغانستان زموږ ستاسو د ایمان جز دی. نو د دې سره په خوا کې خپل نظافت انسانیت یا د بشریت یو ځانګړنه او ښکلا ده. نو دغه نظافت دی چې کومه راتولو سره موږ انسانانو ته یو ځانګړی رنګ ورکول کېږي. یعنی نو اصل کې نظافت دومره مهم اصل دی چې په خپل الوتونکي او حیوانات هم د هغې په مراتولو کې موږ تاسو وینو چې په نظافت مراتوي، یعنې خپل د استوګنې ځای پاک ساتي. نو په افغانستان کې دغه فرهنګ ډېر کمزوری دی. په نورو ملکونو کې که تاسو هم یادونه وکړله چې هر شخص په ټولنه کې ځان مکلف بولي چې نظافت مراعت کړي، بدبخته په افغانستان کې بیا هیڅ شخص ځان په ټولنه کې حساب نه ګڼي. یعنې داسې فکر نه کوي چې والا که زه دغه د کیلې یو فوټک چې هلته وغورځوم یا کبي نه غورځوم، مطلب داسې فکر کوي چې والا دغه یو فوټک چې زه په دا سړک باندې وغورځوم نو په دې به څه وشي. دغه یو فوټک چې خو نظافت نه کړی پاسل کې په دې نه پوهېږي چې دغه یو یو پسته یو دریاب جوړېږي او دغه چاپېریال ککړېږي. نو په دې برخه کښې دوه موضوعات، یو هغه کسان چې اصلا په ټولنه کښې ژوند کوي هغوی هم مسؤول دي، هغوی باید نظافت پاکوالي ته توجه وکړي. بل هغه کسان چې اصلا مکلف دي په همدې برخه کښې همدا یې وظیفه ده، دغه مثلا د ښوونځیو ملازمین د پارکونو ساتونکي هغوی باید خپله ښاروالۍ دوی هم زیات مکلف دي. سل کسره دوی مکلف دي چې نظافت پاکوالي کښې مونه توجه وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته
دغه پارکونو دغه مسؤولین او زه خپله ډېر دغه غالدانۍ دغه شان زه خپله وګورم. نو هلته منطقې اوسېدونکو اشغال یا کثافات راوړل کېږي چې غالدانۍ کښې اچول اوسېږي. غالدانۍ دومره ډکې شوي اوسېږي چې بالاخره هغه منطقه یې ټوله نیولې اوسېږي اشغال، خو مګر همدا ښاروالۍ مسؤولین نه را ځي خپله دنده نه ترسره کوي تر څو دغه غالدانۍ پاکې شي. نو په دې برخه کښې موږ ټول مسؤول یو، باید نظافت پاکوالي کښې برخه واخلو او
ډېره زیاته مننه.
تشکر، سلامت باشین صاحب. یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. تو خیلی اندازه بول ولایت
مهربانی تو
تاسی او پول اوریدون که تخبری میکی هیلی برن میکن.
سلامت باشین، مهربانی.
بله صاحب، تماس از اینا قطع شد.
پرون هم دی تو خیر تلفن هم دستی قطع شوی و خیر بل اوریدون. پرون می هم پایه دی زکه چی پا ترشناس مل ندی خبرونی که غشتل نظر سرگن که بل اوریدون که هم لروزان معرفی که
یه آزازی رادیو بفرمان. شنونده عزیز، تماستون وصل شده با استودیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسمت سروان، تا تا و پخبرونه که نظر صاحب ده سره که کم یو
جاوید نایمی
نظر صاحب تا و طول و ریدون گو تا زلال کمی سلامون و اولانده که هم زمانو مم اسمت الله ده نو لکندار تا میاری کنی ولی ده دی پاکوالی دی چاپیریال دی پاکوالی پا باره که موضوع ده.
بله بله، مهربانی.
نو چاپیریال اوله کیسه داسې ده چې مثلا باید موږ اسلام ته نظر وکړو چې اسلام په دې باره کې څه فرمایلی دي. نو د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث شریف دی، نو الطهور شطر الایمان، صحیح ده؟ پاکي د ایمان حصه یا یو جز ده. نو کله چې موږ د اسلام ته وګورو، د اسلام په جزئیاتو کې غور وکړو، موږ ته پخپله هدایات مثلا قوانین قاعدې پرتې دي، اما عملي زندګي موږ کې سست یو. عمل کې نه جراولې په دې خاطر موږ لبیل لبیل ناروغي سره مخامخ یو هغه د مو کور وي که مثلا دکان مخه وي که د کور مخه وي که بازار کې وي که کې وي مختلفې ناروغۍ له دې دغه څپې کېږي چې موږ بېغوده یو چې اسلام طرف کمزوري وي شروالي به نه منم ته شروالي خو یو څو کسان وي په هره کوڅه د شروالي یو کس نه رسېږي نو هر سړی له دا نه باید د شروالي نفر جوړ شي دا احساس کړي چې شروالي نفر خو نه مریدېږي مریدېږي زما د کور غړی زما د کور نفر مریدېږي زه په خپله کې مریدېږم دا تکلیف تر شروالي نسبت و ما ته زر رسېږي باید دا احساس په ځان کې پیدا کړو.
بله صاحب ډیره زیاته مننه.
تشکر سارون صاحب. یک چیزی که مثبت بوده در اواخر دیدیم، هرچند بعضی شاید کمپاین های به خاطر ازی بوده باشه که عکس های خود را تصاویر خود را در فیسبوک یا شبکه های اجتماعی بگذارن، اما در مجموع بسیاری از شهروندا در کمپاین های مختلف به شهر میبرن و پاکاری میکنن شهر در لباس بله بله در لباس کارمندان شارولی، خصوصا در کابلی گپ خیلی معمول شده در این آخر. اما باز هم تا که توجه فردی نباشه، اگر 3 میلیون تن مثلا روزانه کثافات خود را در سرکا بندازن، یعنی اگر او کثافات خیلی کم هم باشه، بالاخره یکی یکی خیلی زیاد میشه.
غرتر جوری کی
بدون شه. بریم بشینم دیگه ماستر تلفن بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام احترامات ما خدمت شما، خدمت آقای سوربان صاحب، خدمت مجلس محترم، خدمت شنونده های رادیو آزادی.
بفرمایید صاحب.
جناب سوربان صاحب و قاری عبدالله دبرت هستم، باشنده اولاد تخار و نسولیش که میشه البته.
مهربانی.
بفرمایید صاحب.
زنده باشم. جناب سوربان صاحب و جناب مجلس نهایت بزرگوار، بر شما بهتر معلوم است که از یک سخو استفاده پلاستیک، مثلا از یک طرف استفاده پلاستیک و سختاندن تایرها و امو مساله بابی که مثلا می پوشد مثلا چپلک و بعضی کلاش و بعضی چیزا ما را سالانه به دربدری مواجه کرده. ما هم مساله چقدر مریضی ها زیاد سالا سابق شما شاید باشین جناب، شاید بودین جناب نعیمی شد که ما قبل از سال 81 شما دفتی کتان باشد بسیار جد ما مریضی کم داشتیم، مرضای مختلف در افغانستان بسیار جد کم بود. بعد از سال 81 به این طرف ما اینقدر مریضی در افغانستان زیاد شده که ما فکر نکنم دیدم کشورهای پیشرفت داریم، کشورهای جهان به این حد مریضی و به این حد
پیشرفت بدون شک نیزد کشورهای در جهان سیوم و کشورهای پسمانده میشه مریضی زیاد میشه. برات صاحب میربونی ادامه سب
ایجام. اصلاً عدف ایجا بود، اصلاً عدف مایی بود جناب نعیمیش محترم که اینا در اونجا که هستن اینا دیدن شما فکر بکنین اکثر همی کشورهای پیشرفته جهان هم در فکر صحت شرمنده جنو قدر بیست در فکر فایده خود هستن. شما فکر کنید مثلا ایالات متحده امریکا را شما پیشتر مثال دادین، اگر ایالات متحده امریکا مثلا فکر بکنن که ما با فکر صحت جهانی ها و با فکر صحت خود ما باشیم، خوب ادمن از منافعشان تیر میشن. یعنی شما ببینید از صحت کردن در دنیا منافع پیشرفت کرده گیستن، یا از صحت انسان ها تیر میشن از نقص از فایده خود مثلا تیر نمیشن. شما ببینید امروز در آلمان امروز سر مسئله جنگال است، یا مثلا در کشورهای دنیا مثلا سر مسئله بحث است. یار بذار به قضیه داش بعدی قضیه جناب نعیمی صاحبی هست که یگانه چیزی که ما را به دربدری با مشکلات مواجه کرده، مثلا موج زیر ما را خراب کرده و ما را مشکلات روان گرفتار کرده، استفاده اسلحه در از 40 سال به طرف استفاده اسلحه در افغانستان است. شما ببینید من میگم شاید با ترلین ها از ترلین هم بالا در افغانستان اسلحه گوناگون استعمال شده باشه. علیانی نخواست که در اگر در میلیارد های از این مثلا همین مواد زهرآلود وجود نداشت، شاید هم در بعضی از آنها وجود داشته باشه و شاید هم استعمال شده باشه. و هر صورت آن شما امروز روی صفحه شهر میچرخین، مرد برادرها و از خواهرهای خود و خواستن از شهروالی محترم تقاضای ممیز در سر طرف افغانستان که لطفا
یا کوشش بکنن به خاطر صفای شهرشان تلاش بکنن. شما نمیشه محترم تنها ما شما یک شهروالی حکومت هم ملامت کردن بتاریم امیالی اگر که ما شما در راه هستیم در سفر هستیم یک سال مثلا چیزی یک وسایل چیزی که از جا میخوریم اگر قاغذ امرو ما در جیب پردیم و در اونجا رفته در امو زباله دنیا که در روزه شهروالی ها مونده اگر در اونجا بیاندازیم روی صفایی خود فکر بکنیم من یقین کامل دارم که جناب نعیمی سیم محترم باید که مشکلات در آینده مواجه نمیشیم. خب به حضرت شما ببینیم جناب نعیمی سیم محترم که پیش از سال 81 در افغانستان ما شما چقدر زمستان سرد داشتیم نی؟ چقدر برفباری ها در یه سالانه زیاد میشید؟ چقدر ما شما یک مثلا الحمدلله اقتصاد ما زراعت ما شما بسیار پیشرفت کرده بود. در این سالا تا مردم با یک دانه باران هم با خدا با پروردگار خود زاری میکنن یک دانه باران هم مشکل از آسمان میاد. سالانه چقدر زمستان تابستان گرم ما شما میداشته باشیم. حالا در این روزه باور بکنیم جناب نعیمی صاحب در تخار قدر گرم است که این اصلا ما در 40 سال 50 سال گذشته با همچه گرمی مواجه نشده بودیم. یعنی همش استفاده مثلا پلاستیک استفاده با گفته جهانی گاز گلخانه استفاده با گفته کشورهای پیشرفته مثلا سوختاندن تیرا بعضی خواستهای نامشروع و خراب شدن محیط زیست است که ما در اینجا با مشکلات خیلی زیادی گرفتار شدیم جناب نعیمی صاحب. وقت شما را
تشکر ابراهیم صاحب سلامت باشین. تشکر شما زنده باشین. یک شنونده رو سلامت صاحب کوتاه میتونیم بگیریم ولی وقت نشد خبرها میرسه
تلفن قطع شو. یه مسئله ده چه اغه مسائل باندې اوریدون کې ډېر خبرې وکړي چې د دوی په واسه کې ده یعنی ځینې مسائل دي چې مشتر له واسه خارج دي حتی دا چې وایي د شاروالي مامورین کم دي خو د افغانستان اقتصاد هم داسې ده پیغ باندې ډېر تمرکز نه کوي په دې تمرکز وکړي چې یو فرد څه وظیفه لري آیا هغه خپل وظیفه ادا کوي مثلا چې نن له کوره وزمه شار ته وزمه یا مکتب ته زمه یا دفتر ته زمه نو آیا په لار کوم شی اچوم قرزه ما کوم شی یا د کوم خزل چوینم کوم کثافات چوینم دغه په پاکولو کې لاري لري کولو کې برخه اخلم او کنه اخلم په دې برخه کې کاوریدون کنه سر سرګن کې لا په خوشاله شو.
بله و همچنان چیزی که برت صاحب هم روش اشاره کردن در مورد فرزن نباریدن باران یا گرم شدن هوا ای به دست فرد نیست به دست حکومت نیست ای که جهان به طرف گرم شدن میره یک بحث بسیار بزرگ است که تغییرات اقلیمی را کشورهای بزرگ بزرگ جهان رویش بحث های داشتن که چرا کره زمین به طرف گرم شدن میره و دلیل و انگیزه اصلی ازی چی است در کجا می دلیل نفتن.
بله دنو دی عادی افغانان و دی مجرد تاسو لسطح الور خبر دارین پا وست کم نره چی کنترولی که البته خبری با پیکه و